درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناورین بدی ورځی په پیلې دودي خلک وای
ملا ورکسمه ده خو دونې موډه یې مورکسمه ورسره
هغه مېربنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړې دی او دندې له لاسه ورکړي وای
دا مهال جوان ډېر سختي او سره تیرو د کور قیمتي شیان مخرس کړل سره زر مخرس کړل
په اورزګان کې په خواردواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی
دا که په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کولې چې ولکه یا د ښکاده لس بس په کب ورځ به جوړل
تر دې یو نور موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږم مادو کې یو فرمان صادر کړ ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسي ورکولی په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نږدي د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې څلورویشت میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې څلور میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریانکا کومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر وو د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په اخو ډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړې په ډنډو وهي د امریکا متحد ایالاتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د هغو انتخابونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري خو میلی د واشنگتن او د ناټو د اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي اوکراینی او غربي چارواکي وایي چې روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر جنگي تطبیقاتو وروسته خپل پازرګونو پوځیان او ثقلیه تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمې کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو که اړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو د امریکا متحده ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نور سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته سوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی، د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت شوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزناک تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یوه فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوری انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د راپورونو نوبت دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې سیلا و آزاد انسان دی او هیڅو کې چاته په بدو یا هم بدل کې نشي ورکولی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نږدې 4 میاشتو تیرېدو او له دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو له ډېرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازې ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کېږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او په کې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پلمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د خوځو د سانګي مسؤوله هیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې د دې فرمان د منصبانګي پاړه وویل د یک ډیر بحث د واده پاړه شوی خو د خوځو د بنسټیزو حقوقو پاړه پکې سند ویل شوی.
دوی کارته د خوځو او زده کړو ته د جنونو د لاسرسي پاړه چې د اندېخنې وړ مسایل دی اشاره نه کوي. زما پاند د لوی مسایلو پاړه د طالبانو نه لیوالتیا خي او واړی په دې سره د ډاټ جوړ کړی چې نور مسایل به حل شي. انجونی به زده کړو او ښځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خواهی د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویل کې کونډه ښځه د خپل اختیار څښتنه ده او د هغه لور یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړینې وروسته لورته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خوځو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د خوځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې لیو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خوځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د خوځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزه حل کړي.
نظام څه کله خلکو ته وایي ښځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اسب نظام باندې لازم دی واجب د خو حتمن ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم
د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول تو کوندو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بے پروايي ونه کړي.
د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی دی. دا فرمان لکه څنګه چې مو واوریدل شپږ مادې لري. تر ډیره د شزو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندیشنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان شزیا او نړیواله ټولنې په افغانستان کې د شزو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د شزو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شنندې شکری جلالزی سره خبرې کوچې دا شیبه د ټلیفون لارې را سره ده. محترم جلالزی تاسو ته ارکلی وایم. تاسو به د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر فرمان کتلی وي په اړه تاسو تفسیر را سره.
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. بلې ما دا فرمان ولیدلو. زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په غو کې یوازې کورنی مسائل د ښځو په ارتباط راغلي وي دا په هیڅ عنوان کافي نه دی او بل دا چې دا ستونزه نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباو یا د وګړو د حقونو باسه او الته د ښځو او نارینه وو حقونه مساوی پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټول اتباو حقونه په تطبیق سره ونه پیژني زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول د کلماتو سره سیاسي برخورته او هیڅ نو
نړیوالو غشتنو ته یا دیوغي اندیشنو ته جواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غشتنه دا ده چې باید شوزو ته اجازه ورکړي شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغه دوړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملاحبت الله خونزاده په فرمان کې.
اساسی بحث هم دا ده چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسي حقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق ده، د کار حق ده، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې یو میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود، او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي. نو یوازې هغه کلیشهیي او هغه څه چې په یو څه حده په افغان ټولنه کې حل شوي هم هغو مسایلو ته راغلي دي. په دې فرمان کې یوازې په کورني مسایلو باندې بحث شوی ده او په عین زمان کې یوازې ډیر محدود دي نکاح تر مسایلو پورې ده.
بل بله او بخشی استاس په خبرې کې ول ویدم، لیکن دا لومړی او دوهمه ماده سناڅه د یو مولا لوري نیوی ندی. ډیر بلایان دا هم نه منی چې په واده یا د جوړی په انتخاب کې د انجلی رضایت شرط دی. ډیر وای چې دا وخت د انجلی د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکلا باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم سیکړې وي دا مسله درک کولای سي چې دلته دی ولی مسله مطرح کیږي، ولی که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای سي چې خپل تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې به ډېر دینی مسله ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیر واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي ولی دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان وو او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشی کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلانو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې او ډیر داسې وکیلانو چې هغه په خپل په کورنی تاوتریخوالي باندې متهم وو او روزمره دا کار کولو. متاسفانه نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نوه نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوې یا نه ده شوې، او یا دا چې مثلا کونډه بل چاته په زور نه ده واده شوې، یا دا چې مثلا د دوی مهر ورکول شوی دی. یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې متاسفانه باید ووایم چې همدغه دینی علما په اصطلاح ملا باید ووایم، ځکه چې علما او کلاس بیا بیل ده، دوی په نکاح کې موجود وي باوجود د دو چې پوهیږي چې دا ولور حرام ده، مګر دوی په هغې نکاح کې برخه اخلي او هماغه مقدار پیسې لیکي او د انجلۍ د پلار نه پوښتنه کوي چې دا پیسې دې حاصلې کړې دي. یعنی د خپل انجلۍ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا مهر ستا پر رضایت ټاکل شوی یا نه، او آیا دا مهر تا ته رسېدلی یا نه. او د دې لپاره هیڅ قانوني سند هم وجود نه لري چې کله انجلۍ وغواړي چې هغه په قانوني شکل باندې حاصل کا، هیڅ نوع قانوني هغه نشته. فقط یو دعا کېږي او د مشرانو په مخ کې ویل کېږي چې دومره ولورو، او دغه دعا او دغه مجلس هم یو ملا کوي چې هغه په دې مسایلو باندې ښه پوهیږي. متاسفانه نو دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی، او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنې د فشارونو لپاره یو اقدام و چې متاسفانه دا
تاسو خو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام و، خو ځینې بیا وایي چې مخالب مشران لا هم په همغه کلیوالي چاپریال کې دي یا همغه چاپریال پر ذهن او فکر حاکم دي چې د اوسنی اثر شرایط نشي درکولې، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شقی شي. البته ځینې اوس درکړي چې د روغتیا په برخه کې یا د شزو د تلاشۍ لپاره شزو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که شوونځي ته یې پرې نشتي څنګه به شزه ډاکټر کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، فکر نه کوي چې دلیل به یې همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدا موضوع ده چې دوی ډېر هغه په ابتدایي کلیوالي او د وی وروسته پاتې ټولنې یو وروسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نوه عصري او اوسني ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نوه حل لار نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله، د ښځو حقونو ته په صورت د اوسني وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره یې ورته ونه کړه. او په عین زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دی ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دی ملت ته دومره مصارف، خپل ثروت، خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې لپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي، یو د اساسي خدماتونو نن اندازې چې جنکو ته د ذکرو زمينه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شننده شکریا جلال زئی و چې له ازادي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په اورزګان کې په سوی تغذیه د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پخوا پرتله په خوارځواکي د اخته ماشومان شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت لامل ماشومان او میندې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډې وژده او اوس تازه د ترینکوټ ولایتي روختون تر وړي. د اورزګان په ولایتي روختون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږي ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم هم تاسو نه ولله کې په لارې تلاس ولله کې اگر جدا سره ولله کې خبرې کوله چې ولله کې د کډاله سه بس په کب ورځ به جړل غریب یو ولې د مو شر نه ست چې وي خو ولله په دغه مواد مو غزل دي دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
د افغانستان روغتونونو او روغتیایي کارکونکو په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی. چې شایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا هم په روغتون کې بستر کړي. خو دوی ادعا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نمې پاګه کړن کنه درمه د زنګ راځن کمه وړې ده نه مواد راکې نه مشتره رسېږي و په شې زده نه نه کې یوا یوا نه نه کې ټوله کې واره کې مش دغه پرېږدې پرون مې ورته قتل کاټنه نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چیرې کول پرونه نه و د سکولونه په ډکو ویړو مش دا اینن درمه پر د زنګ راځن چې نه مې په دغه رکان دي د غوزې مې شوا سپ چې په کښې نه په میان کې ولاړې ده نه چې در شو دي لاندې کوي چې ولاړ سي در کې نه وي و زه راځم و زه بل سبر را راځي بل سبا ولا راس و نست مواد خلاصې دې زی و زی ولا کدان لا درکو مش کښنیان و جدي مش په کور کې د ماشان غوړ نه لرو نه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوزې مې شاس د ال رضا پر پښو زو خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا دن پر پښو راس مخسن پر پښو نه سوال اړه دی دې مش ته شی نه راکې نه شی را رس
خیر یې زور سره غلی کښنیان نه وځي چې دې د تا د ماشام ته نه لرو ته په کوګو دې پنځه مورد چې دې په پښو زو راځو ته ال په دې د دې د ناس یاړې و چې دا
په روغتون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤله ډاکټر ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي خو وایي لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی.
ډېر په تکلیف کړی چې زموږ په وسه پوره یي موږ هغه تر یوه نیم بجو پورې خپل کار ته کوو مواد وړو ورکوو چې دی ورځي کور ته رخصتوو موږ تر اوسه پر پرسونال هم بند کړی دي یوه دننه پرسونال ته ورکوو نه خېښو خاله ته ورکوو او چې د یو چا حق یې موږ یې هغو ته ورکوو موږ یې لاس ګورو مټې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو نور یې بلې چا ډېر سوي دي مریضان بیخي ډېر سوي دي دونی ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر وس وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دي د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت د ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122 شپږ 41 01.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې سازمان له قوله په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې ده. د دې خپرونې په دوام کې په دې موضوع هم راپور لرو او دغه راز ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مهیروي چې په دوهمه نیمایي کې خپرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، په مغوړم د دې سات خبرونو ته
د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د ځینو برخو پر عمل کېدو چنګار وکړ. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دی ویل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د پاکستان په پنجاب کې پاریدلو کسانو د سریلانکا یو غړی د هغه څل کبل چې مقدساتو تسبکاوی بلل سوی وجلې او بیا یې مړی ته پور اچولای دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د سختې اندېښنې وړ دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته نږدې د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري را روانې میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوي دي او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځ ته اړتیا لري.
که څه هم طالبانو نږدې یولس یا دولس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا وایي چې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او ژر به مامورینو ته معاش ورکړل شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو د پیل په درشل کې دی. د دې پروګرام په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي له پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه ځلې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه خبرداري په اړه دا راپور واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې مودوړان دي د نږدې شپږ میلیونه انسانانو د ژوند اثرخ روان وو او توانیدل چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشری ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خاين نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو راغلي. زکات راپورونو پر بنسټ د دې هواد د نګدي 3.3 میلیونی نفوس درویش میلیونی بیړنوي خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وايي امنیت اوس په ټول وطن کې خشبه، خو خلک ډوډۍ نه لري.
نیم مال په سر به خرڅ کو، نیم په مجبوري په تاوان خرڅ کو. نور وضعیت په ځل د خدای خدای
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. د هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګونه خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریز هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین ملي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې له افغانانو لاسنیوی وکوي او د دې ستونزو په لمنځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکینی نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواده د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلې. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خو او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره لبلې خو د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوګنونکې انځور ترسیموي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې محل را رسیږي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر راتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زابل ستاره مدني جهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې کوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او دا هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړ په خیر سرک شدی دا آزادی کارکونکو ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکی پر طالبان درواغ نه وایي چې دغه گرانی آسمان ته وختل و دغه طالبان گرانی جوړه کړه د خپل عملونه سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانوي. وسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارز د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم، ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټول مجاهدینو سره شریک ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ شدي بعد دغه بیتل ما شان د ځان او د هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدي په موټر سایکل د چيلو پیسيانه د لوی دې په یو غوړه ډوډۍ نه درلود. نو دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شدي وځا کارو تم دا تړلې د پجن صاحو کې شدي د دوه سره ظلمونه کې دغه کم شان چې دغه مخکنی حکومت سپاتو سوي دي باید هر مجاهد اوسه وکي کوشش وکي چې دا شام خوندې کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما پیغام دی ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکیټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده تر زر مرمۍ وته پنځه مرمۍ د راکټ وزيات او وشتره دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې دم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته خبر دل چې د طالبان یو مشر ویل چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي؟ دغه مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي، البته پنځم نه دروا کنه پنځم نه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سل سل جری په 1500 جری په مځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خاصي قدری علاقه په 15 لک په 2 لک آیا دا دې تجایز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخکېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلار دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتا باندې ساده راچی په دې چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی. و سلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علم ملت خبر کوم. ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو تر روزو په دور ورسی یا ما سره د کوم خیریت د سټي یا کومه مشه سره ما سره په تماس کې زه د ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. ما راته تم و امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر ژر وځي او ډیر ژر ما په حق لبنې دی خپل دریز ورانی کېو. ما دا پیغام یې نشري ژوند دی په خپل کې سره پروي.
بل السلام علیکم. ننګرهار ولایت خوځانه ولسوال می تاسو سره په اړیکه کې تاسو تاسو ټول ما دو کار کوم ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دا هم رابطه په دا د مسایده د حکومت د ولسوالۍ کې چې کوم بازي دغه کوم خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو په کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي. بل هغه چې مستحق هغه ته ورکی حاول قران او تمس کې قران ناس ور باندې کېږي چې هي تاسو مستحق او بل مطالبین تکم بسکه چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه پوهیږي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی و پادار احمد ہلمند گریش ول سالی سر سایز سر پیغام لیک کر غلے آج نگارے دل کد گریش ول سالی تا د مایبینو مرسترالیا دا مایبینو حکومت او طالبان فقط خپل مایبین تار کړی چې څنګه لیو خوشته او مایبین او هغه ته ورکړل دا نو کو حکومت مایبین او په خپل حکومت کې ملکی خلک او هغه تر پلان نه ور کړی نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه ده هله چې دا مشکل حل کړي او د نور مایدین څنګه حق ورسی.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اکني ولیدا. یو زادای رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤلو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولو ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې لمرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګا ته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېر سخت حالت کې ډېر سخت
زلیل او رنگزر لشون تیروم زما دا زادی رادیو صدا غسیل او ارزو ده چی پچی جیس تو اگر دیر سر زما نریوال پوری ورسی زمز سر پا جی حق کم 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 زمز دا معلول تو بی زمز دا بول پر برابر غام بسر و خمز دا خدای پاری آن آلی آنی
خیلی خط مورد نزدین در محمد دیگریون تا بلایت سخن من دغه څه راغلی کوم څه نه زه یم په خبرې مازرم یم د خړې د خوایې نه درم مدري هیڅ مشمن هیڅ ما سره وسته نو څه سره دی نو خپل موږ مشمن هم دي تر څو دا باندې ته چې هغه مو د کیسه خبرې خیلی خلو د هغه د استفادې ژوند کو ورته څه باندې په ورته څه کې یو نه لږ یو کتاب یو د سره لرو نو نه د خوراک شي نه شي
السلام علیکم زمانو کا سم خان دا لنګرار ولایت فامیل له مو اړیکه نیولې دا دغه زمون 15 کال کیږي چې وسی ګون را سرچا مرسته کړی او می چې هم د کی بس تشن عمره کې پراته یو خیمه درولې هغه او علی دغه د لګیو دوه خیمه را کړی هغه مرسته شوی دی ما ازادي رادیو کارکونکو نه دغه بیلو دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسته مننه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دې څخه باندې سل ورځې وتلې په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی جګړې ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدی او جنایي پیښو کچې هم کم شوې د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خلا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ولی دا او یو شمیر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبر د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی. خدا لومړی سل دی چې درې میاشتې کې پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط سي دي ملګر ملتونو په قانون کې او یاد نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروری او اړین ویغه په چي کړی دی. غټو ځان دا سه نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردی ځینې نور ممکن په پس شاتو غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د دې حالت د سمو کې نوی د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلی یو او به خامخا له مخبلي او قضیه او مشکلات لري لمک سره د سي قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر ستونه پېژنه.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډېر زیات دي ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیواله پر رسمیت وپیژني او ډېر ضرورت لري. چې موږ ډېر ضرورت لرو، فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم پر رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو ته په جنبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانانو هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایتي وسي، کومک وسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي وسره وسي، تعامل وسره وسي. دا یو دو جانبه ضرورت
وبخشي که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به پرسمه ته پیښنی دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ په موضوع پات نه شاو ته څه فکر کوي؟ څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پرسمه ته پیښنی؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس مل نړی سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کین نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستوره زو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز مخ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، وو تجارت هم روان ده. هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي دي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوال غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي هڅه روانه ده دواړو خواو نه.
څومره وبخشه، څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پر رسمیت پیژني؟ څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای؟ خو موږ ټول تلاش کوو سی هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانه په توګه استفاده ځنه کیږي د حل سی. دا ستونزې ولر لري سی او د تزمینه زر مسایده سی افغانستان د نړۍ د سر یو د سیوات سي باور کول یو بل اخوان دی او تعامل وسه
پوتیرو سباندې درومیاشتو کې ځینی ویډیوګان خبري شوې دي د خواله رسنیو له لوري سي طالبانو له خلکو سره زیاتې کړې ده په ځینو مواردو کې تاسو تر اوسه پورې ځینی کسان نیولې دي چې لدی خلکو سره او دام محاکمه کړې دي او کم کړې دي شمیر څومره تاسو یادولې شي
که تاسو مشخص کړئ په کوم مورد باندې ځینی زیاتې وي
مثلا مثلا ځینی کسان ویډیو خبرې وایسي زه د طالبانو له لوري وحل شوم
او موږ ولیدل په څو ورځې مخکې په کابل کې په وابزه کې یو جری تور ولګاو سي ما سره بعد وضعیت څه تحقیق مو کاغذ کې سازي و دا کوم ویډیوګان په طبي د خوانان ولا همستا او ماته خلل د خوانان د ډیر په هر وادو تکتیدلې دغه لغجنه د جال سازي لپاره پیسې مصرفي جال سازي کوي هم ډیر شواهد موږ نوی نو هر هر انقلاب یا هر بدون سن نوې راځي تبا نه ځان سره مشکلات لري ولې موږ ډیر زړه توانې دلوي چې ټول شیان مخابو کړی دي به امنه مخم نیولې ده د راز د زور زیاتی مخم نیولې ده لای چې سره د زور زیاتی موږ نسوس عملي نه پر رسمي توګه څو دغه سي اجران حمایت کوي څنګه ظلم دی او د سیستم ډیر نیولې صلاح کړی دا اوس هم تفتیش په صورت کې په لګونه کسان لیستری دي سي
نما توکه ساندې مخ حساب کې جپی جپی بله مجاهد صاحب په جنو سیمو کې د روسیو جګړو مخکتر دي چې طالبان کابل ته نوزي په جګړو کې ځین زیانونه وشته دي مثلا ل ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسکران ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي آیا ممکن ده چې له خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي
او موږ هم تلاش کوو دا جنگ زپلې سیمې سيدي زه دې جنگ له اثره تون سره مخ شوم یو د پاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وسی موږ امکانات هم لرو زراعت وزارت هم د موضوع ته متوجه شوی ده هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دی خو هم موږ روخ کې ته کوسی هغه ډیر زپل سیمه ته توجه زیات
په تاسو یو شمېر کسان لخپل لیکو استلې دي دا مو یوازې استلې دي او کانادا به محاکمه کې شي
نو دوه رقم دي یو داسې کسان چې جاي نیولې او کوم جرم نه کړی خو نا مطلب خلک پیدا شي خلک وسی مجرمین دي یا داس خلک وسی او خپل سری اقدامات کوي یا شوبه بکیږي چې نا مطلب خلک هغه استلسی وی دي او داس څوک هغه جرم کوي یا څوک یو هلي وی زندان ته چولی وی یو اختطاف کوي یا موټر خلا کوي یا واستغلا کوي پاکستان زندانونو ته وګورئ
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبر کړی دی چې داعش تهدید نه دی لیکن د ملګرو ملتونو په دریمشتنی راپور کې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شي وی دی او داعش ته منسوبې حمله بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې یو غوې تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېتو علتونه معلوم دي او غوې علتونه منتفقي مثلا زندانونه ماتول نامکتوب خلق لري غره وتل دي هم به سره پرستو کې دای شي فتنګر په عملیات ډیر کې دي او فتنګر خلق فرصت پیدا کی بل دا اوس په کابل او ننګرهار کې دوی غټ غټ هستی وي نو څو سره تاسو وړاندې اقدامات کېدل هم وخت په پات دوی ځینې اقدامات وکړ تیار لاس په ماشو او ځینې داسې د غدمو امنیتی کمربندونه یا امنیتی سیستم هغه هم نوې وسو موږ بیرته غوته رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه
بله
او یا تخنیکی برخه دیم وخت ونیو نو دا ټول سره جمع سول
بله مجاهد صاحب یو څو پمنډه پښتني د القاعده شبکه مشر ایمان زواهد چیرته دی
مختنه معلمي صاحب چیرته وی
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتلی دی
نه بعد له 2001 نو موږ د غو سره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسې
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا موږ ماټکل دا د سپاد 2001 نو ستل ته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله به د دوی توان د ژوند فرصت کم سو په ځان کې اته هیڅ نشته تکل نجادي په لواجه باندې په لوا او د تیرېل اړخ دي لپاره په پیژندل کې خپل عربي هو تعاملات د تمرستو کې خپل وادون تلار
نو د دې وادون تنس او بخښي مو جاسب د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وځپل سول 2013 کال غالبا 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه پل سول دیر او څه نور بیا متوارث سول انا سول بوت کړلی په خبر
امیر المؤمنین چرته ده ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
دی هغه په بارخه کې جنیا وزیر جن کسان و چې هغه نشته او جن کسان نوري اواز خبري په افغانستان خو دی اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه لملا برادر اخون سره چې اواز خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او ډاډ ورکوه وادوال ته هغه په هواد کې ده دا اوس ته حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او پر سره پاړي
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو سره پلان دوه وختو کې قتل دي
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پارم زمينه مساعد دي کوښښ او اعتماد ورکو چې هغه ژوندې ده بلجی ده او د حکومت واګي پلاس
او وبخښه نو ولې زمينه نه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات په خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ان شاء الله کېږي چې زمينه مساعد
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا خیش په او راځي ولرای.
Show me.